د ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل یو ساته خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په ممندو باجوړ جنسیو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د شوو بمی بریدونو په اړه اوري. د غراس په شمالي وزیرستان کې د سلاون لاسا خلکو ته د وخت او ځانونو هم په شمالي وزیرستان کې د کرفیو لګیدو او د اسلام آباد ښار لپاره د یو نوي امنیتي پلان جوړېدو په اړه رپورټونه درته لرو. په هند کې د بھارتیا جنتا پارټۍ حکومت جوړېدو په اړه د پاکستان او کارپوهانو او سیاستوالو د سرګندونو په اړه د یو رپورټ ترڅنګ د مشال مرکه 19 پروګرام هم درته اورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی. په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې په بمی چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاړې دلیدا. تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې سیلابونو د یوې کورنۍ نه کسان وژلې او دوه ماشومان جوړ کړي. د هند په پارلماني ټاکنو کې بھارتیا جنتا ګوند بریا ترلاسه کړې ده. اوست مشال خبرونو تفصیل. د مومند قبایلی سیمې ساپو تحصیل کې نن د سړک غاړې بمی چاودنه کې د خاصدار فورس یو سرتیری وجل شوی او درې نور شوبل دي. د ساپو تحصیل نائب تحصیلدار میراج خان نن مشال لیډیو ته وویل چې د چمرکند په سیمه کې خاصدار د معمول په گشتو چې د سړک غاړې بمی چاودنه پیروشه. د چاودنې په نتیجه کې د خاصدار فورس یو سرتیری وجل شوی او درې نور شوبل دي. بلخوا د باجوړ قبایلی سیمې په رشکای خار تحصیل کې د لیویس فورس په ګردندړلې د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه شوی چې پکې د کوارټر ماسټر ګلدار خان په شمول شپږ د لیوي سرتیري ژوبل شوي. په چاودنه کې په لاره تیریدونکي یوه زنانه هم زخمي شوې. د دغو دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب احمد خان د دغو چاودنو غندنه کړې او زیاتوي چې په دغو پیښو کې وژل شوي او ژوبل شوو کسانو ته به معاوضه ورکوي. تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ نهه کسان وژلي او دوه نور ماشومان ژوبل کړي. چارواکو بیګانه وخت مشال لیډیو ته وویل چې د تحصیل د تخیل نور تنګي سیمه تور تنګي سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې. د سیمې اوسیدونکي حکمت الله بیګا مشال لیډیو ته دې پیښې په اړه وویل. د سیمې اوسیدونکي زیاتوي چې د سیلاب له وجې ولاړو فصلونو او نورو کورونو ته هم زیان رسېدلی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې پولیټیک چارواکو د پوځي قافلو د حفاظت لپاره په ټوله سیمه کې نن تر ماښام پورې کرفیو لګولې ده. د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې په کورمه قبایلی سیمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د یو لسم او د دولسم جمعات د بورډ امتحان به د روانې میاشتې د 19 نیټې نه بیا شروع کیږي. د کورمه قبایلی سیمې ځایي چارواکو په پاړه چینار کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله د امنیت ساتلو په موخه تېره اونۍ په ټوله کورمه قبایلی سیمه کې څلور ورځې کرفیو لګولې وه. دغه کرفیو د تېرې چهارشنبې په ورځ ختمه کړې شوه. چارواکي وایي یو ځل بیا د امتحان فهرست دوی د سیمې حالات د ښه کېدو پس جاري کړی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د خوندې یو لس کلن دوه زده کوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان شول. د دې ولایت امنیتي امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل مشال لیډیو ته وویل چې ماین د ریموټ په واسطه کنټرولېده چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د پولیسو د رینجر موټر له تېرېدو وروسته وچاودېده. نوموړي وویل چې په دې چاودنه کې پولیسو ته مرګ ژوبل نه ده اورېدلې. بلخوا د افغانستان په پکتیکا کې په څلور ورځو پوځي عملیاتو کې د دېرشو نه زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر یو اونۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو کسانو هلې ځلې زیاتې شوې دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي په دغو تحرکاتو کې په خپله د دولت مخالفو ترهګرو ته زیات زیان اوریدلی دی. دی زیاتوي دی وایي دغو تحرکاتو ترهګرو ته ډېر درانه تلفات واړول. په حقیقت کې دوی ته درنه ضربه ورکړل شوه. د دوی وتلي او مهم قمانداران ووژل شول. د دغو تحرکاتو زیاتېدل داسې یو حرکت و چې د ګټې پردې د دغو وسلوالو په زیان و. افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پر ختیځو سرحدي پوستو په وروستو ورځو کې بریدونه زیات شوي دي. د غراد راپورونه وایي د کندهار په معروف ولسوالۍ کې پاکستاني پوځیانو ډیورن کرښې ته څیرمه د تاسیساتو جوړول هم ودرولې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د هند په ښار نوی ډیلی کې پرون د دغه هیواد راتلونکي نوی وزیر اعظم نریندر مودي استقبال لپاره په سلګونه زره پلویان راغونډ شوي ول. د نریندر مودي ګوند بھارتیا جنتا پارټي په انتخاباتو کې ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړی. په انتخاباتو کې د کامیابیدو وروسته هندو خام پرست مودي پرون وویل چې د ټول هند لپاره به ښه کارونه ترسره کړي.
په دې انتخاباتو کې د ګټې تر ټولو زیاته ونډه د قام د 1.2 اربه خلکو ده. دویم هغه خلک د دې کامیابۍ حقدار دي چې له 1925 کال راهیسې په دې هیواد کې په دې نظریه ژوند کوي چې هیواد له څه وکړي. دا کامیابی د هغه خلکو له وجې ممکن شوې ده.
نریندر مودی به د بی جی پی مشرانو سره د نوي حکومت جوړولو لپاره خبرې کوي. د شپږونو انتخاباتو د لومړنو نتیجو تر مخه دغه هیواد پارلماني تاریخ کې په 1.5 کالو کې بی جی پی تر ټولو زیاتې 288 څوکۍ ګټلې دي. په هندي پارلمان کې اکثریت لپاره د 292 څوکو ضرورت وي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولند ویلي بوکو حرام ډله چې دا مهال په نایجیریا کې تر 200 زیاتې جنکۍ په ولکه کې دي د ټولې مغربي افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدله شوې. فرانسوا اولند دا خبره په هغه غونډه کې وکړه چې د غربي افریقایي هیوادونو مشرانو پکې برخه اخیستې وه. نوموړي ویل دغه سخت لیدي ډلې له القاعده سره اړیکې جوړې کړې دي. په پیرس کې پرونی غونډه د نړیوال اقدام پر اساس د خبرو لپاره رابلل شوې وه. د فرانس ولسمشر وویل چې د دې بحران په وړاندې په اقداماتو کې به د استخباراتي معلوماتو کول د پولو خوندي کول او په مشکلاتو کې تیز عمل شامل وي. په دې سرمشریده کې د برتانیا، امریکا او اروپایي ټولنې استادو برخه درلوده. بوکو حرام ډلې له 2009 کال راهیسې د نایجیریا د حکومت په وړاندې خونړي بریدونه کوي. تیره میاشت د دې هیواد په ختیځ کې د یو سکول نه 200 جنکۍ زده کوونکي وتښتولې. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کړئ. په ممندو باجاول جنسیو کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو د سړک غاړې بمی چاودنې شوي چې پکې یو سرتېری وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. اخوا په شمالي وزیرستان کې سلاونو یو کور نړولې او 9 کسان پکې مړه شوي دي. د پاکستان خارجه وزارت وایي د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې به اوس رینجرز واکونه له پولیس سرتیرو سره ګډې گزمې کوي. د روانو چارو یو شنونکي پر دغه حکومتي پلان نیوکه کوي چې وایي
په حیثیت یو عام شهري زه دا پوښتنه کوم چې دا رینجرز هغه آپریشن کراچی کې کامیاب شو چې تاسو هغه ایکسپریمنٹ اسلام آباد کې یا نورستان کې ریپیټ کول غواړي.
او د مشال مرکه اونیز خبرونه کې نن د وتلی پښتون لیکوال طاهر افریدی خبرې اوري.
2009 کې فالج حمله وکړه. خوب خلاص او خیف خان کار کوي. نو مالکل کول او نکل کوم فرخ نه نکل.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. اوریدونکو د په ممندو باجوړ جنسو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د سړک غاړې بمی چاودنې شوي چې یو سرتیر پکې وژل شوی او یو شمېر نور پکې ژوبل شوي دي. په دغه اړه په سیمه کې د مشال رادیو خبريال شانواز ترغزي له موږ سره دا معلومات شریک کړل.
دا ولنې پیخه په ممندو جنسي ساپو تحصیل یو سیمه ته چمرکان هغه د کنن سر د امنیتي ځواکونو چې کوم غړي وو پاغه کې خاصدار او د اف سی فرنټیر کور چې ورته وي دغه تنان روانو ده. د معمول غشت کونو چې مرکان کې پاغه باندې سرګزاره 14 شو چې پکې یو خاصدار چې کوم هغه یو تن پکې مرشي وي او درې تنان چې پاغه کې یو د اف سی یا د فرنټیر کور غره هم وو هغه پکې زخمیان شي وي او دوه پکې ولسی وو غړي. د دې نه په باجوړ ایجنسی کې د خار هډ کوارټر یا خار تحصیل کې ورته وي دغه سیمه رشکې کې هم دغه شانتي غشتي تیم چې کوم دی پټرولینګ کوي مومن اگر وانو او پاره کې د سره د غاړي پاره هم 14 شوي چې د لیویز غړي او پاره کې د لیویز کوارټر ماستر ګلزر خان هغه په کوم زخمي شو دغه سره سره په 15 نور د لیویز پایان یا دغه سره چې کوم غاټ کې غړي ګرځیدل هغه ور سره خپل شوي او په دغه کې ور سره یو زنانه هم د سپلار تیرېدل هغه هم ور سره زخمي شوي. د خو دې دوه پیخو پرلا هم چې په خپل سر نه منلې شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
اردن کو په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکي او ځايي خلک وایي چې د تخیل تحصیل په تور تنګي سیمه کې سلاونو یو کور نړولې چې وی کورنۍ 9 کسان پکې مړ شوي او په دې کې دوه ماشومان هم شامل دي چې هغه ژوبل شوي دي. دوی وایي سلابي وبو نور مالی تاوانونه هم اړولې دي. تفصیل سیمه څخه د مشال ریډیو د خبريال عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
دا چارواکو او ځایي خلکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان لره پرته سیمه د تاخیل کې د باران وروسته سیلابي اوبو له کابله یو کور پریوته چې د یو خاندان نه کسان په کې مړه شوي او دوه نور ماشومان ژوبل شوي. دا انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وي دغه پیښه د تاخیل مداخلو کې تور تنګي سیمه کې شوي چې دغلته په یولګاډ کې د باران اوبو سطح اوچته شوه او دلګاډ پر غاړه آبادی کې یو کور وغورځولو. د دوی په وینا مړه شوو کې څلور ماشومان، انجونې، هلکان، درې مېرمنې او دوه سړي شامل دي او د یاد خاندان دوه ماشومان پاتې شوي چې سخت ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د تاخیل مداخلو اوسیدونکو حکمت الله بیګا شپې مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل.
شمالي وزیرستان د سیند داخل مداخل ما د خبرې کوه دا بیګا چې سلاب و څه سلاب د څه غوړي سره یو څیر ولا و څیر و چې دا هغه په مکمله توګه ول و سره خاطر دا د دې نوم د څیر تا ګای په توې د لاس کا څوم کبیلا وا دا څه مکمل خاطر څو د بابا چور ته کې پوتې سکول دا د دې نقصان و څو په نړۍ نقصان دې د
د سیمه خلک وای د غلطه د سیلاب اوبو ګڼ شمیر مالی توانونه هم اړولی چې آباد زرخیز ځمکې او ولاړ فصلونه یې په مخه وړي. د دوی په وینا د غلطه وړاندې هم سیلابونو په لویا پیمانه توانونه اړولی خو د دوی په وینا دولت د غلطه هیز حفاظتي پوښتې یا د مخنیوي نور څه بندوبست نه دی کړی او سو کل وړاندې هم د غلطه د سیلاب متاثرینو ته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکي وایي چې د پوځي قافلو د امنیت په خاطر یې په ټوله سیمه کې نن تر ماښامه پورې کرفیو لګولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر زیارت یا پنجشنبې پر ورځ په یاده سیمه کې د تو ورځو دوامداره کرفیو ختم کړل شو. په دغه اړه یو وار بیا له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
عموما په شمالي وزیرستان کې د تیرو درېو کالونو نه کرفیو په هر اتوار باندې لګول شي چې ملټري کنوای چې کم دي، یعنی د فوج چې کمې کنوای دي، هغه یو بل سیمه ته خوندي تګ راتګ وکړي. نو دغه کرفیو چې په شمالي وزیرستان کې اته ورځو د نه وړاندې هم مسلسل کرفیو تیر شوې ده، صرف پرون او بل ورځ په دغه کې نرمي شوې وه، نن یو ځل بیا دغه کرفیو لګول شوې ده. خو دوی وایي چې دغه کرفیو به نن ورځ پورې جاری وي تر ماښامه پورې چې کم د فوج کنوای دي خوندي تګ راتګ وکړي. ګولایز دلته په زده یادونه وکړن چې عموما د اتوار په ورځ چې کومه کرفیو لګولی شي نو په دې کې د فوج قافلې چې کم تګ راتګ کوي هغه د بنو نه میرانشا ته او دغه رنګ د میرانشا نه بنو ته دغه کنوای راځي. دویم کنوای چې زی هغه میرانشا او رزمک ترمنځ دغه کنوای سفر کوي، دریم کنوای چې بیا هغه د تاخیل نه میرانشا ته راځي او د میرانشا نه دغه شان د تحصیل د تاخیل افغان بارډر پورې چې کم دی دا تګ راتګ کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، د پاکستان د کورونا او چار وزارت ویلي چې د هیواد د پلازمینې اسلام آباد لپاره یو نوی سکیورټی پلان جوړ کړی چې زر به عملي کړي. د دې نوي امنیتي پلان تر مخه به اوس رینجرز واکونه له پولیس سرتیرو سره په ښار کې ګډې ګزمې کوي. له اسلام آباد د ریاض موسی خیل رپورټ پرې اورو.
د داخله وزارت لخوا جاری شوی بیان مطابق د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د ملکی امنیتی صورتحال تر مخه فیصله کړي چې د اسلام آباد سکیورټی نور سخت کړي او د دې مقصد د پاره به په اهمو چک پوسټونو د پولیسو سره سره د رینجرز ځوانان هم ولاړ وي. د دې ترڅنګ به رینجرز او پولیس په شریکه د اسلام آباد بازارونو او کوڅو کې گشت کوي. د داخله وزیر بیان چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد په وړاندې کې خود نو دوی چې یو طرف ته طالبانو سره د مذاکراتي عمل سره ګټورې نتیجې نه دی راوتی، او بل طرف ته د اسلام آباد کچره او سبزی منډي چاودنو د حکومت سره فکر پیدا کړی دی. دی وایي
رینجرز مخکې موجود دي، لګوندې کې زما خل نه فری به زیات شي، اختیارات کو بل لګوندې کې مې بشي او شي خو چې دا معاملې شو د باندې ډېر تشویش پیدا شو، خاص کار په سفارتي حلقو کې چې دا دمر اسانه سره یعنی د اسلام آباد منستا راتلی شي، نه بیا ډیپلوماټس هم یو ګرځي را ګرځي او ډیپلوماټیک انکلیو کې بن راتلی شي، ډېر خطره ده. زما په خیال مراغې په کنټینیوشن کې به اوس دا دي دغه روخ کله چې مزید په دا سختي.
بل طرف ته د سیمایزو چارو یو بل کارپو او لیکوالا ګلمینه بلال وای کراچۍ کې د رینجرو اپریشن سمره ګټه وکړه چې اوس به اسلام آباد کې هم رینجرز ولاړ وي. دا زیاتوي
اسلام آباد کې رینجرز راشي، سبا ته فوج راشي، سبا ته نور څه هغه ریکول شي، ای حکومت ته غیر اختیار دی. چې کراچۍ شان خار کې سونه کال نه رینجرز اکټیو هم دي، اوس دا دونه میاشت نه اپریشن هم کې کیږي دی، لیکن زه به حیثیت یو عام فیری زه دا پوښتنه کوم چې دا رینجرز هغه اپریشن کراچۍ کې کامیاب شو چې تاسو هغه ایکسپیریمنٹ هغه تاسو اسلام آباد کې یا نور کیس کې ریپیټ کول غواړي.
دا یادونه ده چې د چودھری نثار علی خان بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی، او د جمعې په ورځ چودھری نثار علی خان د یوې خبري غونډې دوران دا هم ویلیو چې باید د مذاکراتو راتلونکي پړاو نتیجه خیز وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د ملک ځینو شتمنو کسانو دغه راز لویو سوداګرو ته د ټیکس په مد کې د ورکل شو اسانتیاو بیرته اخیستلو پریکړه وشوه. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې ورو.
د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې په ملک کې ځینې مالدار خلکو او لوی تاجرانو ته په تیرو وختونو کې ورکړې شوې مراعات به ترې واپس اخلي. تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د ټیکس مشاورتي کونسل اجلاس وشو. اجلاس تخپل وینا کې اسحاق ډار ویل چې دوی د منظورۍ نه په غیر ځینې حکمنامې یا اساروز جاري کړې شوې دي، او درې کالو کې دننه به دوی ټول داسې امتیازي اساروز ختمي کړي، ځکه چې اقتصادي بحالي د حکومت اولنۍ ترجیح ده. اسحاق ډار په تاجرانو غږ وکړو چې معیشت او محصولات وصولی یقینی جوړولو لپاره دی حقیقی تجاویز راکړي چې حکومت ترقیاتی او سماجی شعبې لپاره زیات نه زیات پیسې بیلې کړي. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه د اساروس په حق له مشال ریډیو ته ویل چې یو مخصوص طبقه ته د تر لاندې مراعات ورکړي شوې دي.
اساروس چې کوم کنسپټ دی کنه، د سی او جی اگزیمشن د پارلمنت د اجازه نه بغیر د بیوروکراسي یا منستری کوم کسانی هغه د اختیارات چې هغه په خپل بیا باندې کسانو له اگزیمشن ورکی عمر له دا ویل کیږي چې دا اساروس دی مکمل ختم کړل شي. پاکستان چې کوم د ایلیټ کلاس چې کوم اگزیمشن ملاوي کنه، زما ذاتی رائے دا چې د دې ختمول له پاکستان د اکانومي لپاره ضروری دی.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو ډاکټر میراج الحق وایي که حکومت د مخصوصي طبقه سره سره نور خلک هم د ټیکس په دایره کې شامل کړي، نو ملکی معیشت تر ډیره حده ترقی کولای شي.
ټیکس ریټ سیوا کول زما په خپل سی یو فیزیبل ډیسیژن نه دی د ګورنمنت، نو ګورنمنت دا ستې پالي چې هغه ټیکس نه سیوا کی. کم خلک ټیکس نه کې هغه راځي، نو هغه لپاره دی یو سټیپ فټ کلو زما په خپل سره ګورنمنت کې دی یو خاص ټیکس کړی دی، خاص کر دا ایلیټ کلاس وو چې هغه تقریبا 300 بلین روپو چې دی نه هغه ټیکس نه ورکو. پرون چې ګورنمنت دغه فیسیلیټیز ډراګ نو زما په خپل سره کم فیسکل ګیپ دی هغه به کم کړی شي.
یاد دی وی چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار څو ورځې وړاندې ویلي وو چې بجټ کې نوي ټیکسونو لګولو په ځای شتمن خلک به د ټیکس په دایره کې شامل وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، د هند په پارلماني انتخاباتو کې بھارتیا جنتا پارټۍ په لوی اکثریت سره بریا ترلاسه کړې ده. د دې هندو کام پرست ګوند نریندر مودي د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نوماند دی. دا چې د نریندر مودي په واک کې د راتللو په اړه د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه څه نظر لري، د انیسا اجمل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په هند کې بھارتیه جنتا پارټي لوی اکثریت سره رائے ترلاسه کړې دي، د دغه ګوند د وزیر اعظم څوکۍ لپاره کاندید نریندر مودي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې دعوت ورکړې ده. نواز شریف د وزیر اعظم په توګه د راتلو وروسته د شمنې کړې وي چې دی به د هند او د پاکستان ترمنځ اختلافات ختموي او اړیکې به لا نورې ښه کوي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق وایي چې دوی د هند د نوي حکومت نه دا تمه لري چې له پاکستان سره به اړیکې لاخې کړي.
مودی صاحب له مسلمانانو سره د دښمنۍ یو سابقه له ځان سره لري، خو بیا که وکتل شي نو نوموړي د ګجرات نه یو اقتصادي مرکز هم جوړ کړی. نواز شریف هغه ته د دورې بلنه ورکړي او که دغسې د پاکستان هر ګوند وغواړي له موږ سره د امن راوستو او له نورو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې یو ځای شي نو په سیمه کې به امن هم یقیني شي، او که موږ ټول په شریکه د مودی خواته د دوستۍ لاس ورکو نو داسې به د هغه لپاره هم ګران شي چې موږ نه پشا شي.
د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ ته د پاکستان لخوا ډیر ځله د بلنې دعوت ورکړل شوی و، خو نوموړي د خپل حکومت په موده کې یو ځل هم د پاکستان دوره نه ده کړې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی بیا وایي چې د هند د نوي وزیر اعظم راتلل د پاکستان لپاره ګټور کېدای شي.
د تحریک انصاف هم دا خواهش ده بشمول د ټول پاکستان سیاسي پارټو چې موږ د پاکستان او د هندوستان په منځ کې امن غواړو، او مودي صاحب باری کې چې د کوم یو سیګمنټ دا الزام لګی چې چې کله ګجرات کې او مسلمانانو له ډېر زیات تکلیف ملاو دي کې مسلمانانو هم سپورټ کړی دا. انشاءالله امید لرو ته به یو بهتر هندوستان دپاره او د همسایګانو سره ښه تعلق دپاره به داسې پالیسي مودي صاحب انیشیټ کوي چې هغې سره امن راشي او د علاقې کې کاروبار وسی شي.
بلخوا د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ په ډیرو معاملو اختلافات موجود دي. که په هند کې نوی حکومت راشي هم، خو که دواړو هیوادونو مهمې مسلې نوی حل کړي نو پاکستان ته هیڅ ګټې نه رسیږي.
ہندوستان خلکو چې د ځان لپاره کوم حکومت خوښ کړی دی، ظاهر ده موږ هم قبل او دا خو د هندوستان د حکومت پالیسیانو پورې اړه لري چې هغوی خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي او که نه. البته دا خبره یو څرګند حقیقت دی چې تر څو پورې د پاکستان او د هندوستان په منځ کې د کشمیر مسله حل شوې نه وي نو دوستیانه او تعلقات دا اسې اوبو باندې کرښې راښکل دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي فیصل کریم کندی بیا وایي چې د دوی حکومت په خپله موده کې له هند سره د اړیکو ښه کولو ډېرې هڅې کړې دي، اوس هم د نریندر مودي پورې اړه لري چې هغه د پاکستان په اړه څه پالیسي جوړوي.
اوس پته لګېږي چې پی جی بی حکومت پاکستان سره څنګه تعلقات غواړي. موږ همېشه دا غواړو چې موږ د انډیا سره تعلقات چې دا نن سبا د جنګو ټایم لاړو، نن سبا د اقتصادي جنګ خبره ده.
د جمعې پر ورځ د هند د شپږو نو ابتدایي انتخاباتو وښودل چې بی جی پی دیرش کال وروسته په هندي پارلیمان کې د یو ګوند اکثریت ګټلې. د هند د راتلونکي ټاکل کېدونکي وزیر اعظم نریندر مودي په اړه ویل کېږي چې هغه د پاکستان په اړه سخته پالیسي لري، خو دا د نوموړي د چوکۍ تر سنبالولو وروسته څرګندېږي چې هغه څه ډول تګلاره خپلوي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ. اوردونکو پاکستانی ډان رسپانه لیکي په قبایلي سیمو کې وسلوالو خلکو ته ویلي چې یا خو د خپل ماشومان د هغوی مدرسو ته ولیږي او یا د هم د دې کار نه کولو په صورت کې پیسو ورکولو ته ځان تیار کړي. په مقاله کې راغلي چې قبایلي سیمو کې حکومت واک نه لري او د دغه ځای خلک وسلوالو ته پرېښودل شوي دي. په لیکنه کې د سختریزه په خپرولو کې د مدرسو په رول او د حکومت په ناکامۍ هم خبرې شوې دي چې بشیر ګواخ یې غټکی اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې له پېښوره یوازې 2 کیلومتره لرې په باړه کې پر دیوالونو د ناقانونه ګرځول شوی لشکر اسلام وسلوالې ډلې لخوا لګېدلو پوسټرونو کې ویل شوی چې هر کورنۍ باید لږ تر لږه خپل یو یو زوی د دوی په مدرسو کې شامل کړي. په پوسټرونو کې راغلي چې که کورنۍ داسې ونه کړي نو 4,00,000 روپۍ به ترې اخیستل کېږي. ورسپانه لیکي چې طالبان سره د ځانمرګو بریدونو لپاره کسان کم شوي نو ځکه اوس په زور هلکان مدرسو کې داخلي چې بیا ته په اسانه د خپلو بریدونو لپاره کار واخلي. د لیکوال په خبره قبایلي سیمو ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حقونه نه ورکول او هغوی له سیاسي ازادۍ لرې ساتلو معنا دا ده چې خلک یې غریب او ډېر ځوانان یې بیروزګاره دي. بیروزګاری او په سیمه کې روانه بدامنی د دې سبب کیږي چې وسلوالې ډلې د خپلو لیکو لپاره نوي کسان په اسانۍ پیدا کړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې لخوا د باړې ځوانان په زور مدرسو کې داخلولو څخه دا ثابتېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني ریاست واک نشته او وسلوال چې څنګه وغواړي خپله زورواکي جاري ساتي. د لیکوال په خبره لشکر اسلام ته معلومه ده چې د باړې خلک غریب دي او نشي کولی چې 3 لک روپۍ ورکړي، نو مجبور دي خپل بچي د دوی مدرسو ته ولیږي چې وروسته به ترې وسلوال جوړیږي. په مقاله کې راغلي چې منګل باغ تعلیم نه دی کړی، یو وخت د ټرک کیلنډر و خو اوس 3000 وسلوال لري. هغه خلکو ته ګواښونه کوي، پیسې ترې اخلي او په باړه کې واک چلیږي. ډان ورځپاڼه لیکي چې که څه هم پاکستان کې د ټولو مدرسو فارغ شوي کسان د وسلوالو ډلو سره نه یوځای کیږي، خو دا خلک په ټولنه کې هم په پوره توګه نه ورګډیږي. دوی که وسلوال نه هم شي، بیا هم په ښکارا د وسلوالو خلاف څه نه وایي. د لیکوال په خبره ځینو مدرسو خپل تعلیمي نصاب کې بدلون راوستی، خو اکثره اوس هم ټولنه کې د سخت دریځۍ رواجولو کې خپل رول جاري ساتي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت باید نه یوازې د سخت دریځۍ مخه ونیسي، بلکې باړه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د دې کار خلاف هم ګامونه والي چې ځایي کورنۍ د دوی مدرسو ته د ماشومانو په لیږلو مجبوروي. په مقاله کې زیاته شوې چې قبایلي سیمو کې باید سکولونه او کالجونه جوړ شي او خلکو ته د تعلیم سهولت برابر شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د بلوچستان په ژوب کې د سرکاري ډیګري کالج زده کوونکي په دغه تعلیمي اداره کې د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو د دې کالج انتظامیه بیا وایي چې د زده کوونکو ستونزو ته یې پام کړی او دا چې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. په دغه اړه نور د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې ورو.
د گورنمنٹ ڈگری کالج جوب طالب علمون ویائی چپدگی کالج کشے دوی د یو شمیر نیمګړتیاو سره مخمخ دی او حکومتی چرواکی پدگی لوری مخ نرا اڑاوی. په دغه باره کې د کالج څلور طالب علمون خپل وطن وکه او غشتنه په دا رنگ بیانوي.
زما نوم داوود خان دی، زه د بی اے تھرد ایئر سټوډنټ یم. خاص مسله اس کوم د زمر د سوشالوجي د لیکچرر غده، د هیستری یو فرش سټوډنټ دی، هغه مشتره شي د هیستری لیکچرر مم نسته.
ما نوم عبدالواسی دی، تر اوسه پورې مرد کمپیوټر یو نظام نسته. لدې سره سره زموږ په جو ډیګری کالج کې دا ټول نظام هم څه خراب دی. په لچ دې کوم زموږ تنه درا پرایم کړی لایبرری کې زموږ د څه خاص کتابونه نسته او موږ جو ډیګری کالج دې ډیر ذات سټوډنټس دې. لدې ځای حکومت ز پر زور اپیل کوج دې موږ سولیت را پرایم کړی.
زمانو مرامت خان دې، زه د پورټیر سټوډنټ یم. زموږ د کالج د مرامت د پاره حکومت موږ ته 2 کروڑ روپۍ را کړی دي. په دې 2 کروڑ روپۍ کې موږ یو کار سکم دی هغه نه دی شوی. ما سوا بیچنی او بیرنګ کی باستل اس کم دی جوړی دی، پاغه کی به د سټوډنټ د پاره د کمپیوټر سامان را کوټل سکو دی او پاغه کی به د کمرو اس کم دی اضافه کیدله او پاغه کی به کرسی وی میز وی دا د کالج ضرورت او هغه بر او کدو هغه نو د دې زموار د کالج اس کم دی انتظامیه ده. استل او سیدل بالکل لایق نه دی، نه پاغه کی لیټرینز تا نو بستا.
مانو صحبت خان دی، زه د تھرد ایئر سټوډنټ یم. دلته سیدی په د کالج کی د لوب د پاره یو انتظامات نسته. موږ د لوب فاندینګ سیدی کم راځي کالج ته هغه مشتنه دی مؤسسه وي. زموږ میدان دی هغه ډیر خراب دی. سټوډنټ د کیل شوکین دی، خو دوی دا خوښات نه پرکېش دی خپل لوبي وکید زکه چې سہولیات نشته.
د طالبانو دا غوت نیوکه او غشتنه مې چې د کالج پرنسپال شیر حیدر خان ته وړاندې کړې هغه په دارنګ جواب وکړ.
تر کوم ځای دا کالج د مسایلو خبره ده. د لایبرری په حواله زه تاسو ته خبره وکم چې د لایبرری عموما مشت تقریبا 80,000-90,000 لګ بګ د میگزین رسالو او د کتابو په مت کې راځي. اوس هم تابونه پراتی دي. د بس په باره کې، د پیول په باره کې مشت کال 1 لک روپۍ دارا کوي چې هغه واقعي د دې ګرانۍ په ټیم کې هغه پیول سکم دی هغه ناکافي دی. د کالج بس مینټیننس او دا نستي واقعي نو ما سره د هیستوري استاد نسته او د دې شکایت ما ډایرکټر صاحب ته هم کړی دی. پبلک اند وایټ کې ما دا خبره راوستې ده او د دوی دا خبره ده چې څنګه استاد مشت ملاوي چې پورن بزه تعینات.
طالبانو دا وویل چې مش کوم نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي. دا غوي صاحب محمود په کالج ش د ننه لیدلی کتلی شي په تشه تورو خبرو هیڅ نه کیږي. ذمهوار چارواکي دی په دا لړکشه سمدستي عملي قدمونه پورته کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ژوب.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو درې نیمې بجې کیدونکې دي. مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی. له دبا د خبرونو لنډیز واورو.
د ممندو قبایلی سیمې ساپو تحصیل کې نن د سړک غاړې بمې چاودنه کې د خاصدار فورس یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د ساپو تحصیل نائب تحصیلدار میراج خان نن مشال لیډیو ته د دې پیښې پخلی وکړ او زیاتوي چې د چمرکنډ په سیمه کې خاصدار د مامور په ګشو چې د سړک غاړې بمې چاودنه پر وشوه. بلخوا د باجوړ قبایلي سیمې پر شکای خار تحصیل کې د لیویس فورس په ګرځنده ډلې د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه شوې چې پکې د کوارټر ماسټر ګلدار خان په شمول شپږ د لیویس سرتېري ژوبل شوي. د خیبر پښتونخوا گورنر مہتاب احمد خان دغه چاودنو غندنه کړې او جاتې ویچ په دغه پیښو کې وجل شوی او جوبلو کسانو ته معاوضه ورکوي. تیر ورځ د شمالي وزیرستان په تخیر سیمه کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ نه کسان وجل شوی او دوه نور جوبل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو د پودی قافلو د حفاظت لپاره په ټوله سیمه کې نن تر ماښام پورې کرفیو لګولې ده. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې په کورمه قبایلي سیمه کې د کرفیو له کبله دندول شوی د یو لسم او دولسم جماعت د بورډ امتحان به د رواني میاشتې د نولسمې نېټې نه بیا شروع کیږي. د کورمې قبایلي سیمې ځایي چارواکو په پاړه چنار کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله د امنیت ساتلو په موخه تېره اونۍ په ټوله کورمې قبایلي سیمه کې څلور ورځې کرفیو لګولې وه. دغه کرفیو د تېرې چهارشنبې په ورځ ختمه کړې شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي یولس کلن زده کوونکی ووژل شو او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان په پکتیکا کې په څلور ورځنو پوځي عملیاتو کې د دېرشو نه زیات وسله وال وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د وسلوالو کسانو هلې ډلې زیاتې شوې. د دې وزارت ویان جنرل طاهر عظیمي وایي په دغو تحرکاتو کې په خپله د دولت مخالفو ترهګرو ته زیات زیان اوریدلی دی. د هند په ښار نوې ډلي کې پرون د دغه هیواد راتلونکي نوي وزیر اعظم نریندر مودي استقبال لپاره په سلګونه زره پلویان راغونډ شوي ول. د نریندر مودي ګوند بھارتیہ جنتا ګوند په انتخاباتو کې ډېر زیات اکثریت ترلاسه کړی دی. د فرانس ولسمشر فرانس اولینډ ویلي بوکو حرام ډله چې دا مهال په نایجیریا کې تر 200 زیاتې جنکې په ولکه کې دي د ټولي غربي افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدل شوی.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس وخت شوی اوریدونکو چې د مشال مرکه ونیزه خبرونه درته وړاندې کوو. په نننی پروګرام کې د وتلی پښتون لیکوال طاهر افریدی د ژوند او هنري کارونو په اړه هم د نوموړي خبرې اوري. له خاغلی طاهر افریدی سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان مرکه کړې ده.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونې او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پښتو ادب د پښتو ژبې یو لوی ستوري طاهر افریدی صاحب ملمه دي. دی نن سبا پېښور ته راغلي دي. دی په کراچۍ کې اوسېږي. د دې سره به د ژوند په اتله خبرې کوو. دی افسانې لیکلې دي، سفرنامې دي ډېرې ښې لیکلې دي، په هغې به سره خبرې کوو. دی شاعري کړې ده، په هغې به هم دی خبرې کوي. طاهر افریدی صاحب په خپل پروګرام کې ته هرکلی او کدا مراته وې چې تاسو د پښتونخوا کمی سیمې سره تعلق لري او دا ستاسو عمر څومره دی؟
خالد خان صاحب ډېر مننه، شکریا. زه تعلق لرم د دلادم خیل سره، نږدې شریکې ره علاقه ده، هغې سره تعلق لرم. عمر دا وخت په شپږ اویم کې روان یم. څلورم جنوري باندې تیره شپږ اویم کې ما قدم کېښو.
په دې عمر کې لکه تاسو رنځور یې، تاسو ډېر په اسانه نشئ ګرځېدی.
دا 2010 کې دا فالج حمله وکړه، دا یو لاس او پخا ما کار پرې خو په دې کې ما دا ذکر چې خیر لاس او خیر پخا ما کار کوي. نو ما لیکل کول او لیکل کوم، اوس هم لیکل کوم، ما پرې خینې نه لیکل.
بالکل جی، ستاسو لیکل، ستاسو ویل چې دی، دا ستاسو پہچان دی، دا ستاسو پیژندګلو ده. طاهر صاحب کدا مراته وي چې دغه خپل نوم دی، کدا مکلمی نوم دی؟
ما مورنه نوم بغیر زما زمانے یعنی یوکم سلیخ تنگ کے پیدا شوئے اگر زمانے مور میرا بانے ترکستان ہمیں یہ ہے پاکہ زمانے ترکستان علاقہ پاک ملک یادی کی ناغہ مشہور ملک نامارا کرے والا مور میں دانا مخواق کرے ترکستان خوما دا بینو ماغہ نم چیزا پا خبا دا پوشا خواق میں نو بلخی میں نو خواق حدب تا نمارا کرے چی مادان غندل بو خواق میں نو چیزا بو زبا چی پی خورتا میں پلار سر راغلم چا باوی چی سنم دیدا ما باوی ترکستان خو باوی چی بل رور دیو چی پاکستان نم بکی دا دا دی پاکستان جوڑو بس مغا نو زا دیر بخا پاشو بیز دا رو شہری میں شروع کر شہرے کے بیما دا تایر افریدے کلمی نم کے خو چینا نم تایر افریدے تایر اثر افریدے ہو آغا کے دا اثر شہرے کے ما تقلص استعمال ہو خو بیا اردو ترالم
تاسو ویل چې په خبره د پیش وی نو دغه نوم بدل کړو دا کله کوم وخت و چې تاسو په مطلب دغه خبره د پیش وی دغه شعر او شعر
ما پیدایش تاسو مل که څنګه وی یو کوم څه وی څنګه دا نو له سره کوم څه وسم پیدایش دا نو خبره دا چې نو ساو اته په نو اته سره څنګه زه لک شو تا وسه نو ما د تور ټکو لفظونو سره شنای شو هغه باندې څه کوم بیا کنه نو هغه وخت نو ما دا نو جنازے منظم چاہتا نا میلمی جہالت دور ہو غربت پخپل سے لیکن جہالت ملانا مڑا بوش ہو مڑی چڑانا ول بد ملا غم کے دچے ملا جنازے تا پیدا کے ملا برا ملا بول سے ملا کو بس آیت نو تعلیم شوالو زر سوال پیدا کے بدا دے وقت کے
اور دا دا طول کلی حالو لکا دا طول کلی دا دا
کار طول کلی نا طول علاقے دا حالو بیا چے کلا ما غدا دا لکس دا کلا دا دے سن درے پندو سن خبر دا نو خال زنانا نرہ برا طول لر نا برا طول ماتا چی دا لکل لسر چیٹی لکھل چیز چیٹی چیٹیاں چیٹیاں لکھل خط زنانا اکثر آتا بمبے ہو دے کراچی کراچی ہو نا بمبے ہو ماں وہ خط نہ لکھل اردو کے اردو سے اردو اچھے بس لکھل بمبے چا بچے چا دے مغا چیٹی لکھل ماں پھر زمیر بما بہنا اگر بابو وہ رکھ لو خط بلا لو نہ تھا ماں لکھل ازدا کرو
شیر ویل دگا لکھل مکل
خبر کرے والد صاحب کوٹے والد صاحب سینا پروت نو ماتا بھی داس شو لاس پہ آسمان کے گتا رکھ کر شو دا بل سو دا ماں بہت دا بے شو رتا خود والد صاحب میں ممنی لکھ لستا رہے ہو نو آغا ما شوق پیدا شد علی بے سارا تے سارا نو آغا اگر نمی زدکلو بس شوق پیدا شد پیدا ران بدا کخصونا بمی بیرا لٹا ولو بیا بمی لفظونا جڑا ولو یو مثال دادا چی بیا کل دیر وقت پس لکل لگ لگ می زدکلو نو دا اخبارو نکی بیا سنیما اشتہار آتلل نو دکی بلکلو آج شب کو آج جیم شین بے کاف واو تڑی بولی کے لیے آج شب کو نہ اجش بکو بے اجش بکو نا ماتا یاد شکنا یاد پر لکھل
دگا وقت تیار سی چیز شیر مکل لکھل سمر عمر بمو دس
داد ما خبر دا کولا چی ما شدتا بارا گلان دا ما دیوت ربان دا کسی بل وستلی دی سر میں شوق پیدا شو نو دا دی 1953 خبر دا 53 سن خبر دا چی والی سا میں دی پی خبر نا لار رسالہ را راضی وقت سپرلی وقت نزی وقت نا دیو کافی غزل خونا پوئن شما غزل غالباً غزونے کے چاپ دا جدا سم مقصد دا خو غزل خوخ میں دمر شو چھے ما غدیو تو ربان کسی شدد باران کسی میں پریخوے نو غزل میں دومره خواجه نما شاعری شروع کړه شاعری سره جذبات نه ردیف کافی او وزن بار نو په نو ما استاد نه وکنه مې خبره بر وکم چې استاد د ما تر اوسه پورې نشته ما د چا استاد هم بقاعده سبق نه ویل نه راته خو دا راته سبق چې تاسو ته انګریزي ولا زوخه نو ما ځکه ما استاد ته شو اردو لفظ دی وخه مطلب معنا ما استاد ته شو ما دا بقاعده استاد ما هیڅ کوم نه وو
تر څه شاعر چې شوی نو هغه د سنه متاثر شي سه خوښ شي سدا سه ظلم زیاتی شي نو تاسو د شاعرت کوم شاعری مو راکا نو سم مینا مو اس بل سره نه متاثر شوی
په مینا نه پوهیږم نه خبر دی خو بس دا چې ښکلا مې خوښه وه لکه دا ګلونه دي دا به مې خوښ وو منظرونه به مې خوښ وو واسې به بس داسې وه لکه مانه څه ورک وي زه په څه شی څه ورک دي ما ته دا پته نشته لټون سر یم څه لټون سر یم دا پته ورته نشته زه څه لټوم خو بس بېچینه به وم نو دا بس ما شعرونه لیکلو بیا به دا شعرونه لارې سره به مې والد صاحب راوړلی پېښور نه هغه هغه لارې سره کښې به غزلې مزلې چپ کېدې د شاعرانو د هغه وخت پخوانو شاعرانو نو ما به دومره خوښې وې دومره ما به چې زه داسې ولې نشم لیکلی نو ما به کوشش وکړو خو کامیاب نه وو
طاهر افریدي صاحب د ادب خبرې به کوو ستاسو په افسانو به خبرې کوو ستاسو په سفرنامو به خبرې کوو که دا پوښتنه وکړم چې تاسو کراچۍ ته څنګه لاړی د څه په غرض لاړی
ما یو عادت دا وو بلکې ذهني رجحان دا وو چې یو کار یو سړی کولی شي بلې ولې نه شي کولی یو کار نو دا کراچۍ ته ما ترزوی وو د خدای بخښي وفات شوی ده ما ملګری وم همزوی لهمې وایه ما نه مخکې کراچۍ ته راغلم زه بېچینه وم اوس هم بېچینی بېچینی دا د بېچینی دور وو د 1968 نو هغه دا بېچینه نو ما وایي چې دا کراچۍ ته لاړ زه ولې نه نشم تللی نو بیا دا ترزوی مې راغلی وو کراچۍ نه موټر راوستی و نو زما ورته چې زه نهم د مور پلار نه پټ په غلا کراچۍ ته راغلم کراچۍ ته نو بس هلته مې ټیکسي چلول زده کړو ما ټیکسي وچلول هغه شپږ میاشتې مې ټیکسي وچلول لسن مې وایسته بیا کلي ته راغلم بیا په 1928 کښې بیا 1950 کښې بیا لاړم کراچۍ ته مستقل اوسه پورې کراچۍ کښې یم
نو دا تاسو د معاش لپاره تللي وای که نه هسې د
معاش هم وو معاش ذریعه هم وه معاش چې کوم دا ما خو درته اوله وایي چې بوړه بالکل غربت پن کښې ډېر وو ډېر زیاته وو نن هم ده هغه حال اوس هم ده خو دا فرق دومره ده چې ملازمت په ځای خلق خپل روزګار شروع کړی ده
څه روزګار مو دی نن سبا څه کیفیت دی مطلب ستاسو مالی حال
پښتانه خو اکثر په کراچۍ یا په بمبئی په دور نه دی ما والدین چې کوم وترونه مې وو والدین مې دا په بمبئی کښې وو مغه ته ټیکسیان اخیستی وو چلولو بیا ټیکسیان بیا کراچۍ ته چې راغلو نو پاکستان جوړ شو پاکستان کښې ما تره او هغه بیمار شو ټی بی بیمار شو 1948 خبره ده چې موږ په علاقې کښې چې څوک د ټی بی بیمار نری رنځ نو وړمبی کس ده چې صحت یې مونده ما تره هغه کښې زیات لاس دی ما د پلار وو امریکې او د هغه نه انجکشن یې راوغوښتی بر ملکونو نه هغه صحت هم مونده نو هر څه په هغه کښې هر څه لاړو ګاډي لاړو والد صاحب ورکوټې تماچا وه چې په جیب کښې به ګرځوله هغه تماچا هم خرڅه شوه داسې غربت راغله چې تماچا هم خرڅه شوه بیا مې والد صاحب هغه ورد نه د 1943 نه هغه اصلۍ ته ګوتې نه دي ورړې وما هغه ده د ما هم وو خو ما به اصله ګرځوله ټوپک به مې ګرځوله کلي رسم رواج چې کوم وو هغسې ما هم کول وو اصلۍ سره شوق مې نه وو خو بس رواج مطابق به مې اصله ګرځوله
ځکه دا مو خور چې افریدي
افریدی یم بالکل بالکل افریدی یم دا خبره مې خور نو مطلب مې دا وو چې یو کار بل کولی شي نو زه یې ولې نشم کولی
طاهر صاحب دغه ستاسو په کراچۍ کښې د جرس ادبي تنظیم بیا د جرس کوم رسالت چې ده په هغې به هم خبرې کوو ډېر لوی خدمات چې دي د پښتو ادب کښې ړومبۍ افسانه مو کله ولیکله ړومبۍ افسانه
ما په 1968 کښې لیکلې ده خو هغې ته زه افسانه نه وایم افسانه نه وه هسې بس بس لفظنا جوڑ کر بھی ہوا افسانہ بھی اللہ رسالہ کے ولی ماما طوفان دے خدا بغیر چاوکڑا وہ سوچ کہوں چاہے افسانہ کو ماں تھا خاندہ رشی جی وہ سمجھا افسانی کسا رہا تھا کم جدا مات سے کری تھی ہو دادا جی وہ جی ولی ماما طوفان افسانہ نو ہے چاوکڑے نو کدے جی تیر افرید ہے افسانہ نگار نہ ہے سبل سب ہے درے میں درجے شہر بو ہے ہو افسانہ نگار بنا ہے
خدا نے افسانے تا کو ٹول لگا جی کنا لگا ستا سڑوں گے
جی کر جی
ہم وہ سو پس موضوع آ رہا
رومانی افسانہ ہو تانا پکم کے کمانا ہم افسانے افسانہ وہ نکلا کلیزا کلیزا افسانہ میں کہتی افسانہ کلی تھا واپس چلا دشمنان مڑک دشمنان مڑک دس ایسا روک میں قاتل ہم جائے مقتول ہم جائے لیکن سڑے نہیں بنے سی بتا افسانہ وہ نکلا کلیزا چی وہ ماں افسانو افسانہ نو وہ سم پلا رکھے مقام نہ بیا کا مقام نہ کتاب کے ماں پہ لگ بدرون سر چپ کرے گا بیا کا مقام دے پنو میں افسانہ وہ نکلا
سو کتابوں نے مجھے افسانو تمہارا مجموعی رشتہ سو
کل افسانوں مجموعے ماں آتا نہ کتابوں نہ چپ سکوں
نو کم ہم ادا سے لکھوال تھا ہر افسانہ اور کتاب خوخی ہو کم دا سے چتاسو سے نزدی بھی
ماں اللہ را کے مقام افسانے کمی بڑوں گے ماں دام علامت افسانے تقریباً کہ جاتا اللہ را کے مقام افسانو چون رکھ رہے کتابوں لارا کے مقام بزم
ابھی طاہر صاحب افسانے کو ڈیرو خلکو لکھ لی افسانو سے جانگڑ حیثیت اور دن کو تمنگ چیرا طاہر صاحب پدے صنف کار کرے دے دخل کو نے بدل کار کرے دے
افسانے جب افسانے کے پختو افسانے چکمی ٹول روایتی وہ کسی سے انداز تھا ماں دے اردو افسانے ڈیرے چی علامتی افسانے مارشل آرٹ اور علامتی نماوی جی علامتی افسانہ پختو کے نشتہ تقریباً نشتہ یو تو کسانوں کا علامت نکلی ہوئی نکلی ہو مکمل علامتی افسانے میں سے نما افسانے علامت میں علامت افسانے میں وہ نکلے ملارا کے مقام پہ نم میں چاپ کرے
رچا نہ بیا متاثر رچا افسانے مخوق ہوئے رچا لکھل مخوق ہو کہا پہ پختو ادب کی کہ پہ اردو ادب کی
اردو ادب کے متاثر ادب منٹو نائم کرشن چندر مالوستا تھا احمد ندیم کاشمی لوستا تھا جیسے اردو والا افسانے میں ڈیر لوستے تقریباً ٹولی میں لوستی تھی پریم چند وغیرہ وغیرہ ٹول میں لوستی تھی ہو متاثر تھے نیم البتہ دادا چی ماں بھی دعوی دی تھی اردو کے افسانہ لکھلا چی نو پختو کے دی ولی نمسی لکھلا کم آتا تدا ہوا ہے چی تب تاسوب لارے نو پدیا والے سارا تدا ہوا ہے چی تاسوب دا کب دیا دا نیکنتے تھے آدھا پورے تاسوب لارم چی ولی یہ کار اردو والا کبھی نہ ہو پختو والے والے ان کی نماز کا تھا بکول خپل واس میں اکڑو الحمد للہ پکے کے تڈی رہا تھا پورے کامیاب سے آیا
بیا تاسو یو ناول لکھ لی کانو کے رگنا نو دغه یو ناول ملک لی دی دغه سوچ مسنګ دغه
نو نو زه بنه دي تو افسانه نگار یم افسانه نگار نو ما دا سوچ وکړو چې ما په لکه د قبایلی لکه کې نه کونو کې لګو نه قبایلی لکه باندې نکلا شو دا چې دا په موجوده نو ما د اردو افسانه لیکل سي دي قبایلی لکه باندې مختلف کسانو لیکل کړي دي افسانه تر خو مکمل افسانه نه دي لیکل شوی ما اردو کې اور افسانه ولیکلی جماعت دے پختو رسم و رواج دشمنی دوستی پلوی خیرت دام موضوع کردہ والے افسانے نما دیدن پلوں اردو افسانے چاوکڑے چیچے بنے بس ان کو افسان وارڈ ہم راکڑو وہ ماں دا انڈیا تے والے گلے انڈیا کے رضا لائبریری والا یو کس ہوا ماتا خطرہ والے گل جیدا افسانے ماں مقدس کتاب کو چاپ کھول کرے افسانے بولتے ہو پختون افسانے پختو دس گانا لکھا پختون پلا کے پختون اگر رسم و رواج نہ خبر والے سر خبر شو نو دا تعریف نے مادر سالہ زیادہ شو نو بیا دا کانو کے رگونا ما زین تا خیار آگا چپا قبیلی لکے مکمل جرگو مرکو دشمنی تربرنی دا ولی منشی لکھا دا اخکارا ولی نشی نما کنو کرا گنا مدی آقا اخکارا کرے چی اردو کے یاسر منگل تر شما کرے دا
پا جرس پا خبرو کو دا کراچے دا پختنو دا پختنو شاعرانو لکوالانو یو دیر لوی بولنم دا و یو دیر لوی ادبی دا غم ویلی شو کاغا میگزین پا شکل کے دے و کدا تنظیم پا شکل کے دے سا ستاس پا کسا خدمات تی
جرس بنیاد ما ای خیدا پا انو لا نونا ساوا نوی کی جرس ادبی جرگا نونا ساوا نوی کی بنیاد ای خیدا مدرے کسانو دا کراچے شاعران تقریبا سر سپیکشلا کسانو بخنا غالو نیر پا ما احترام سارا بوایان چی خواد ہے صرف پختون پختون نیم و پختون آنم گویا و کاؤ بادری ہے نو دا مازلتا نو لیندا چی بادری رو پسی نور معاش بانا و بے عدب کے بیس وشی تنقید نہ چانا پہچانتا خبر ہم نے تنقید نہ کرا جی کے نہ کدا کریڈٹ جانتا واخلا جی کریڈٹ ماتا سی نو بے ضائع بنوی مادرے کا سان مل کر چتن کے سنو مشہور تلار چا مشہور واہ 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 ڈیر خا ڈیر خا بس خوشحال سو جاؤں خوشحال سو بس نما دس دلچسپ ادب کے بس مباحثہ ہوشی الحمد للہ جر سا دبی جر کا پنم دن جڑا ہو جر سا دبی جر کے غری عہدیدار یوم نشتا تنن پور سلیر شکالو شو خیال ہو اکثر ٹورن جڑی سی پا والے سر اختلاف راشی نمو کے نخوا ننم مغا جلس جلے گی بیا میں سوچو کرو چی ماں دے اردو افزا آغا کتا رسالے ہونی دے ماں یاری رسالے کر رہا تو سائز کے دو سو در سو پیجونا نمائی چی پختو کے دیتا سے ہونی ہونی شی بنیادی طور ماں دا خبر اولان دے مکلا چی زب یوائن چی یکاس کار بلکہ ہونی شی نو زی والے نشن کا ہونی نمائی چی پختو کے دیتا سے ماں یاری رسالہ ولی جوڑا نشی الحمد للہ اوڑم بے پرچہ بغیر کتابی صورت کے چاپ شو ڈکلریشن نہ بغیر خلق کو خواہ کرو بیا جرس یو ریکارڈ جوڑ کرو چی غزل نمبر ما سلور سو صفے یقینا علاوہ غزل نمبر ما دا نظم نمبر اوخ کا چی سر لکھوال ٹاپ لکھوال معیاری لکھوالو پادب باندھے نظم باندھے میں افغانستان ہوں دام پتا ویسر نظم نمبر مثال افغانستان کے منشا پاکستان کے پختونخوا کے منشا چنا کرے ڈیرا وقت پر شاید وہ کسو اللہ سا وا سفو نہ جاتا غیر کتابی صورت کے دا نظم نمبر چار سو آیا ہو یا گلا میرے پختونوں نے کی چاغا حوصلہ ماتا رن کرشوا چی کما پکارو ڈالر نکلے شو تعریف دعا گانے کھولے رہے ہو شو ہو مرستا چارا سارا نہ کرے
خبیا تائر صاحب دغا کم ادبی کارونه چې چا کړی دی دا خدمات دی د حکومت تر اخه وته جایزې ملو شوی دی تاسو خبرو کا چې تاسو دغه کار دا واقعي ډیر لوی کار دی جرس دا نظم نمبر غزل نمبر نو حکومت ته څه جایزې
حکومت ته پوسم نه کړه کله چې د پښتونخوا حکومت نو یو منستر ته ما ولیکلو خط ولیکلو چې زه جرس چاپ کوم مرستا جواب منسٹر وزیر چکم ہو پختو شاعر ہوں پختو شاعر ہوں ماتا جواب را نکلو دا مرستا حکومت تیر حکومت کے
خبیا طاہر صاحب تاسو سفرنامی دی او هغه کې ډیر جدیدیت ته لکه د نور نه جدا دی کم هیوادونو ته تللی او کم دغه سي سفرنامه مو دا
زول مې اتفاقا سنگاپور ته راغلم په یو کم آیا اته هم کې سنگاپور ته راغلم ټول سره زمي سنگاپور کې تیر کړی چې واپس راغلم نو هغه سنگاپور ماشین حالات یا منظر کشی دے ما پا ذہن کے تصویری صورت کے راغلا نلتا ما سفر پا خیر سفر ناما ولی کلا چیا با سینات کونسل پی وارڈا مرا کرو وہ خلق کو قرم کرا اما سالا نورا جاتا شا بیا آقا پس زلالم لندن تا لندن کی میں یو نیما میشتے رکھ رہا وہ سفر مدام سفر پا نمی افسا سفر ناما ولی کلا چیا آقا نام خلق کو قرم کرا بیا آقا پس زتا لیم کاتا قطر دورہ چلے رپورٹاج ہوئی کل جنان میں قطر سے روان دے چاہوں کل کو خواہ کروں وہ بلا خبر کرے تھا ہمان نقل کو چکے ہمانا مکھ کے کار چانا کرے بدلون تو ہمت چانا کرے بدلون والی ہوں مدد آ چار کار دے اسی پنوی انداز دے اسی نو پنوی انداز میں کر رہا تھا الحمد للہ سب کے کامیاب ہوئی ہوں
دگا تاسو خبروں کا شپگو یا کال عمر مو دے سدا سے نمگڑ ارمان سدا سے لگا لگائی چاہ نہیں پورا شوے
نہ حمزہ بابا تو خدا باقی رکھ رہے ماں تو پوسو کچھ بابا تھا مرگ نہ والے بہ رہے گی مکمات تیرا دا کما تو چک دے یقین کی جما ذمہ کار پاتے دا وہ خدا تھا پہ گئے جما پہ ذمہ کار پاتے تھا وہ رشتہ خبر ہے کار پاتے ہو خوزاد مطمئن ما من کا سوکتا پوسو کی زمر دا اوسم غاڑا اور کام دروزہ وٹے کوئی نہ بوتا جار کلا ہے اور تو ہے ستڑے مشی بوتا ہے زکا چما زدا وے چما پزما کم کار وہ دے ادب دے پختنو دے پختون کام غما پورا کرے اس بل پکار دے دا سڑے الک ظلمے را پیدا شی شوق چھ ما کار پکن دے پرے خدا چا دے مخ کے بوزی نہ فالے جب حملہ ہو کر فالے حملے کے ما ہم دیو لسکار کول و غبن میں نکل وکلو مدوا دوا کتاب نہ چاپ کلو یو تر بزک پنو نو لٹلا او یو تا سارا خبر پنو افسانی دی نامے ولی کرے چا میں کرے خوش ہو ستا دا کدا
ستا سو دے بیماری نہ پس سک
بیماری نہ پس 2010 نہ 2010 نہ پس میں لکھ لی نوزوائیں جی معذم مطمئن ہیں اقبال اقبال کارنا ہم مطمئن ہیں الحمد للہ
جی بالکل یو ڈیر لوئے احترام لرے پختنو ٹولنا کے پختو ادب کے یو ڈیر لوئے نم دے دگا ارمان خو منو رضی چیرا سبق موالی نے دے ویلے
بالکل بالکل دا ارمان رضی دا ارمان جی ماں تعلیم والے نہ کرے وہ تعلیم ادام جی کم ماں کرے مدرسہ والا ویجے پٹران بو ماں کا خزنہ لٹو بلو اب میں نوست لو والے سے میں دے خدای بخی غاب لگ دیر بہت سال لے بی تیرا تا خود لی اگر اخبر شو کو ما باقاعدہ استاد بخی نشتا او غلا نو تعلیم ارمان نے ننم دا وہاں جی وہ علم علم خوز دا شو کر علم خوشی پہ ظلموں کے پختون ظلموں کے علم خوشی پختون دے مغز ہے مکان تو ورسے گی کم مکان تو چھے نور کم نہ رسے دلی نہیں ولی ہون نہ رسے گی نہ ولی سوال ہے ماں مغز ہے تو ولی ہونی ہمیشہ چھے ولی دا سے کار رسے تک کولے چھے زی ولی نشن کولے ماں کسا خامی دا وغلا دا نور کمونے کولے چھے نو پختون کام دا
بلا یو خبر رب دا کومہ چھے لکا دا کراچے کیوں دیر زیاد پختانے اسی گی پا پختونخوا کے پا قبائلو کے نو سو دا سے لکا دا کراچے دا پختنو نمائندگے پا حیث دا سے خبر کول غوارے چی اگا تاسو دا دی پختنخوا دا پختنو نا یا دا کم دا لر و بر پختنو نا دا کوئے چی یرا پا کار دا دے چی دا پختنو آگا خبر تاسو کے دا کراچے دا پختنو خصوصی دا ادبی خلقو دا لکوالانو دا
نو خبر خونو را دا خاص نشتا خود دا وائن چی پختون کراچی کے ہم پختونخوا کبھی کم خوئی چھ دے پختونخوا کی کبھی کم قصر سے پختونخوا کی لگی پکار دادا چاہے علم حاصل کی بچوں بند تعلیم نہ ہوگی منہ کراچی کے بچی راشی وہ مشمان ہوتے سب بچے اپ مزدا خیجا کرینڈری کا شل روپے عورت بکٹے راوڑے ہوا غربت دل تک سوال تھا غربت ہم پیدا کیے گی غربت ہم نہ ہو بچوں بند مادہ سے کسان کا تری دیجیے خزے پکوروں کے جھاڑو پونچا کبھی ہوا ہی لیکن وہ بچوں تعلیم نہ کبھی ڈاکٹر آن جڑ سے بھی مثال نہ در کنڈے رہو پختون دے والے نہ کبھی پختون بس ماں مسالہ دار چاہیے تعلیم سارا شوق نہیں سارا زا ماں جرس چلو لاڑم چرتا بچے لاڑوں تو تیرا پھر دہرا گلا سڑے ماں سے ہزار روپے روٹے بیرا بندے کھوڑے لاکھ سر روپے جلس دے پارا نہ رکھا والے دا دا والے دا سو کہ علم سارا شوق پکا دا خواہش میں چاہے ارمان میں چیز بندے ہوں چاہے علم الحمد للہ دیر آدھا پر نزل میں کل روت ڈاکٹر آن جڑ سکی انجینئر آن جڑ سکی افسر آن جڑ سکی اس طرح سو بم نہیں احمد ارمان میں چاہے علم خوش لوگوں نے چاہے علم حاصل سی بس دا پیغام دا
دیر کل پیغام سارا استاسو دا خبر ہو استاسو دا وقت ڈیرا ڈیرا مننا
ڈیرا میرا من خوشحال ہو سر